این رادیو هم تعقیب کنید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند میزبان شماست. انسای به استودیو خوش آمدید.
پایون خبرونه از ادیر ریو پایو بل خبرونه که محرک لکو دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې اوربند د افغانستان د سولې د خبرو د پایل لپاره د مهم شرط په توګه یاد کړی دی. وسلوالو طالبانو د ملي اردو لس سرتیری د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلی. دوستانو بیا مو هر کله کو دا ساده ریډیو په یوه بل خبرونه کې ز اجمل اندیم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پایل خبرونه کو په مکړی د دې سات خبرونه ته قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایی ټولنه د افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې واویا میلیونو یورو ته لوړې کړې دي. او د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختولي و خوش کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویل شوي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسېدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سر صلیب ته سپارلي و پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سي د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ښکېلو ډلو له سره صلیب څخه وغوښتل چې د افغان پوځ لس اسیر شوي سرتیري تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه یې لشکرګاه ته انتقال کړي. آی سی آر سي وایي د دې سرتیرو د خوشي کېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام ستایلی. له بلې خوا د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل خوشي شوي اسیران ټول سرتیري دي او لوړ رتبه پوځي افسران یې په ډله کې نشته. افغان حکومت په روانه اونۍ کې د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشي کړل. د دې لس تنو سرتیرو خوشي کول هم د همدغې معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې واویا میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 30 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلي چې افغانان د سګنی کال له پایله نه یوازې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو له کبله هم زیانمن شوي دي. د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام ښایي اسرایل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرایلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته وویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دی. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخته وه. من دلی بلیت وای نن سخت او ګرانه ولسته نن ما د صدراعظم بنیامین نتنیاهو مدافع وکیل ته خپله هغه پریکړه اعلان کړه چې له مخې یې د پدریو جرمونو تورن شوی. د نتنیاهو په اتهام پاڼه کې ویل شوي چې هغه په یوه قضیه کې د سلګونو زره ډالرو په ارزښت شمپاین مشروب او سګرټ په بډو کې منلی او په دوو نورو مواردو کې هڅه کړې له رسنیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. نتنیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدراعظم دی چې په فساد تورنیږي. نتنیاهو دا تورونه له کودتا سره یو شان بللي او ویلي دي چې استعفا به ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکېچ سره مخامخ دي. نتنیاهو او سیالي بینی ګانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دیرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د اوکراین پولیسو پرون په یو بیان کې وویل تورن چې روسیې دی په اوکراین کې پټ شوی و او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې وکړې. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبلل شوه چې په پلازمینه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړي ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي. ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و خو د یې نوم یوازې زیکه یاد کړ. د سربیا ولسمشر وویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و. هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې خو دومره یې وویل چې سربیا جنټان واخیستې. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درېو نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغو غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نه پوځیانو سره تماسونه لري. دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی دی. بلخوا به په هلمند کې د هغه لس خوشې شوو سرتیرو حال هم واخلو چې طالبانو په وروستیو کې سره صلیب او د سره صلیب له لارې افغان لوري ته سپارلی دي. په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي هغه څرګندونې هم در سره شریکو چې وایي د جګړې له لارې طالبان نشي بریالی کېدای. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. په هلمند کې د پنبې د کښت او د پنبې د پروسس په برخه کې پر شتو ستونزو هم یو تفصیلي رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو. له موږ سره اوسئ. په اوونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې شرط په توګه مهم بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. ارګوی چې ښاغلی ټرمپ پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په خوش کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته یې د واشنګټن د سفر بلنه هم ورکړې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له خوشي کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني ښاغلي ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. د صدیقي په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکرد چه اوربان د سولې د خبرو لپاره دو مخ کې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز تینگار وکرد چه د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان در این پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو ولس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشي کېدل بله موضوع وه چې د ښاغلي صدیقي په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد. بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه له دې کابل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په خوشي کولو کې ډېرې هڅې وکړي. ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخغلی غنی څخه مننه کړې و او د امریکایي پوهنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د ضرورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمند چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربان په څیر نورو خو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او دای د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګ ویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله. خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
د طالبانو لخوا خوشی شوی لس سرتیری په هلمند کې پرون حکومت ته سپارل شوی. د ملي اردو د سرتیری په هغه تبادله کې خوشی شول چې لمخې د انس حقانی په شمول درې لوړ پوړي طالب بشان او په مقابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشی شول. دا چې د سندان نه خوشی شوی سرتیری څه کیسې لري تفصیل یې له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والی دفتر ته پورته کېدونکي د ملي اردو تازه خوشی شوي لس سرتیري خوشاله ښکاري. جامې نوې دي خو د دوی ټولو سپین خولۍ پر سر او پنټ کوټونه غوسې دي چې په ښکاره د طالبانو د زندان څیره بیانوي. لس ټول خوشی شوي سرتیري په هلمند کې نیول شوي دي. دوه پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچني اختر د دو طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي طالبانو نه ولیدی.
اوربان کې ونی ولما په سنگین کې پلارې ونی ومدا سه خپل اوربان پالات کې زه کوښښو ما د خپل دغه ته وطن ته ملخ غیر کړم. ډیر خوشاله يم د افغانستان حکومت نه او بسیار زیات خوشاله ما.
نام ما کیاس اسلام الدین است. یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را نگان در جنگ اسیر کردند. دیگر در مدت 2 سال ما در زندان طالبان بندي بودیم اسیر بودیم. دیگر طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرفشان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتار را زده بود کلان کلان ریشا را مانده بود. ما میگفتیم این چی اگه آدم فرشته باشه ولی نه بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا کرب د میاشتې پر 28 نیټه د طالبانو له لورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه تښتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړل چې د پنځمې په ورځ د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړ. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ویل د طالبانو د دغه ښه اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چې نننې په مراسم زمونږ د لستنو ملي اردو سرتیری شي د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ولسوالیو کې د دشمن لخوا نیول شوي وو، یا په کورو خواته روان وو او یا د اوربند په شپه ورځو کې وو نیول شوي وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسې عملا وګورئ.
د حقاني شبکې درې غړي انس حقاني، مالک خان او حافظ رشید روانونی د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي ټیموټی ویکس هم چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې ترتول شوي ول د طالبانو له بنده خوشې شول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملیوا کمانډان جنرال زیرګل مقبل په دغه ګډه خبرې ناسته کې ول د دوی د معلوماتو له مخې لا هم 14 د ملي اردو سرتیري د طالبانو په زندان کې دي چې د خوشې کولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوشې سو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. موږ لري استای د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي طالبان د جګړې لارې نشي بریالی کېدای. نیکولاس کی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې دي. په اړه نور تفصیل کابل د خاطر پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځم به پورز چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعات په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل ک طالبان د جګړې لاري غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالي کېدی. هغه وایي
د طالبان ویل نات وین، اټس از سیمپل از دات.
طالبان نشي بریالي کېدی، دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
خغلې کې وي د افغان سولې په اړه د سیمې په کچه رامنځته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د سولې پر راوستلو کې د ټولو خواو سره په ګډه کار وکړي. د ناټو ملکی استازوی ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاوه خبرې چې خاغله خلیزات پکې د امریکا له لورې ښکیل وو د ناتو په همکارۍ پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ ترڅو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي په داس حال کې دا څرګندونه کوي چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ دوه امریکایي استادانو د خوشی کېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بند آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دوړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو خګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام پر 7.5 صفه هم نیولای سي.
دوستانو زما غږ ازادي رادیو نه اوري. اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینی ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. دا ماین 3 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 118 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړې چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 802 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډېری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدۍ پرده واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. مظاهرې د تېرو جمعې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې حکومت د تیلو پر ویش سیره ولګوله او بیې لوړې کړې. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د تشدد په اړه خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخنیوی کوي. د ایران حکومت په روانه اونۍ کې په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په دوام د انټرنیټ خدمات قطع کړل. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ایران هومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم قطع کړی څو د ایران ستر ملت د هغه ویرونکي تشدد په اړه چې هلته روان دی خبرې ونه شي کړی. ترامپ زیاتوي ایرانی چارواکي داسې انګیري چې نړۍ به له هغو مرګونو او تراژیدۍ چې عامل یې رژیم دی بې خبره پاتې شي. په ایران کې مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې یې زیاتوالی اعلان کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو په تهران او یو شمیر ولایتونو کې د انټرنیټي خدماتو د بیا فعالولو چارې پیل کړې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له څو ورځو نارامۍ وروسته بیرته امنیت ټینګ شوی دی. خبر پانه چې پرون خپره شوه د ایران وسلوال پاوځ د هغه څه په خاطر چې د ورانکارو پر وړاندې پر وخت اقدام بلل شوی ستایلی دی. فارس خبری آژانس پرون پنجشنبه د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د بیا فعالولو په مقصد اقدام تایید کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې ارتباطاتو ته یو ځل بیا د فعالیت اجازه ورکړي او د معترضانو پر وړاندې له زیات زغم څخه کار واخلي. د افغان نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر اوسه به لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. ایرانی چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د یو شمیر کسانو مړینه تایید کړې خو د افغان نړیوال سازمان ارقام یې غیر موثق بللی دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلان په ندي
پکتیکا کې هم د شکا مثبت تغیرات
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره
تازه موږ غلا ازادي رادیو ناوړې وسم په هلمند کې د پمبي د حاصلاتو همدارنګه د پمبي د پروسس په وړاندې په شتو ستونزې او رپورت راخلو. په هلمند کې کاروندګر وایي د پمبي حاصلات خدي خو د هلمند د پمبي د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنه کاروندګر اړکړي چې لکه څخه یې لاس واخلي. د دې په اړه د هلمند څخه زموږ د خبریال الیاس تایی تفصیلی رپورټ اورو.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نو وړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل خو د پمبي په برخه کې د حکومت بے تفاوتۍ خاطر کړی دی. دی وایي دوه کاله د یوه فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندې پاتې وې.
نو
بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي نو اوس خلکو د تریاکو د غنمو دا شان ته مخ کړی دی. پمبه خو چې دغه کې ښه ګران هم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده نه خرچېږي.
هو نو خو چې دلته ور وي کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
هو نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي
نو چې فابریکې ورته جوړې سي دغه په افریقای ایله کې روپۍ ورته ورکړي. هر سړی کوي پمبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه په افریقای ایله کې. نو هر سړی کوي.
تا کرلی ته تر اوسه؟
هو.
څنګه وو په هغه کال حاصل
محصل بیخي نه بي چې ورته ویل مو کړله بهره په دوه کاله روپۍ نه راکولې.
د هلمند کاله کې د بار او د پنبې د کیفیت له امله ځانګړی نوم لري خو اوس نه د بار خوندسته او نه یې هغه پخوانی نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د شی خاورې په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته. موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی. موږ عملا په فارم کې لرو. تصویر یې تاسو اخیستلی سئ، اصل یې کتلی سئ. هیڅ نوی مشکل د پختې په اصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری، کروندګر پخته ګڼه کری یا سپین کود زیات ورکی، هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او حاصل کم کی او هغه شش کیږي. هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي. انو په دې نتیجه کې چې شش کیږي چې پخته هغه حاصلات کمی او ښه نتیجه نه ورکی. کنی پخته که مشکل سش کال مخ په عمل نه لري. موږ لاس ورایتی یو تجربه لرو چې ځامن خپل کار پر کوم. درې ورایتی هایبرید لرو، دوه ورایتی شپږ ریبه کی مورنۍ تخم لرو. یعنی په دغه ټولو شو موږ کار کړی. هیڅ نه و داسې مشکل مونږ نه دي چې پختي حاصل نه دی ورکړي.
کلونه کېږي چې د هلمند د پنبې د پروسس دولتي او لویه فابریکه د نه بودیجې په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې د رغولو وعدې کړې دي خو عملي سوي نه دي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د ځینو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پنبې د بیا رواج دپاره حکومت ته ځینې طرحې ورکړي دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
ساحه نسبت و نورو کلونو ته کمه سوې ده. د 15,910 هکتار ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کره سوي وه چې خوشبختانه باید ووایي 15,221 ټن حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پې هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ولې یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي هغه د فابریکې نشتون دی. یعنې د فابریکه ولاړه ده، پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکه فعاله وه کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کو ته ورکوي خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پنبې د پروسس فابریکه ولاړه ده او مامورین د نکار له امله پر کور ناست دي. د بست صدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړي ژمنې نه دي پر ځای کړي.
دا د ریاست جمهوری د کابینه د ټولو وزیرانو دا وسویل چې دغه 300 میلیونه افغانۍ باید دې تصدی په اختیار کې ورکړي تر څو دا تصدی په پښو ودرېږي، خام مواد رانیسي. بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشار بولی که دغه به چې موږ یې ښه بدیل کښت وکړنر همدغه تصدی بوسته چې د زایرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي. همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لویږي. هر څه بدبختي چې د بیکاري عامل دی.
د پنبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګه سوی دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادراسه نړیوال شهرت لري. که څه هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي، خو کتونکي وایي پنبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي، خو هله چې د بوس تصدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پنبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاس نایی، دغه دی رادیو هلمند.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د سهار اته نیمې بجې شوې، اوس هم پاموکړی یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. قطر وایي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په خوشي کولو هڅو کې مهم رول لوبولې. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي پانتون دوه استادان کیونګ کینګ او استرالیایی تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خبر شو ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنې د دې اقدام هرکلی کوي. اخوا د ملي اردو هغه لس سرتیری چې د همدې معاملې له مخې خوشی شوي دي د طالبانو لخوا د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارل شوي او پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي. اروپایي کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی دی. دا اسرائیل لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام ښایي اسرائیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دیرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسي جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې ده. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. اونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
ترلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستري کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ډېر خلک د نکاح په وخت کې ډېر مہر کوي، ولې ډېر خځې لخپل مہر څخه ناوړه ګټه اخلي، ولې ډېر خځې غواړي چې د ډېر مہر پټاکلو سره د نارینه واک په خپل لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې د خځې او خاوند ژوند لستونزو څخه ډک وي او په دې وخت کې خاوند نشي کولای چې د خځې مہر ورکړي، نو کوم یو اړخ به له ناخوالو سره مخ کیږي؟ په واده یا د نکاح په وخت کې په ښه توګه د ښځې او خاوند د حقوقو د ورکولو لارې چارې څه دي او څنګه کولی شو چې د خپلې لور یا خور راتلونکي ژوند له بدبختیو او ناخوالو څخه وژغورو؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره تمنا واحدي یو راپور چمتو کړی چې پکې یې د ښځو، نارینهوو او کارپوهانو نظرونه راخستي او وروسته به د موضوع په اړه د یوه دیني عالم مرکه هم واورئ. خو اوس راځئ چې په ګډه سره راپور واورو.
ځوانان او پیغلې د ژوند خراتلونکي په واده او ګډ ژوند کې مومي، ځکه ویل کېږي چې د نجونو او هلکانو لپاره د باور وړ او مطمئن ځای د دوی ګډ ژوند دی چې کولای شي د زړه پټې غوټې یو بل سره شریکې او پرته له کوم ستونزې یې راوسپړي. خو زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ورځ تر بلې فرمایشات، غټ مهر او بې ځایه لګښتونه ډېریږي چې په پایله کې دغه ټول ناخوالې د همغې جوړې په اوږو بارېږي مہر د نکاح په وخت کې د خزي او خګر ژوند لپاره د خاوند هغه ډالې ده چې د خزي لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. دا په دې معنی چې دغه ډالې یا مہر په هیڅ صورت د خزي د بیې یا قیمت په معنی نشي کېدی. خو ډېری وخت لیدل کېږي چې د خزي او خاوند ژوند د بېلابېلو علتونو له وجې له غټو ستونزو سره مخ کېږي چې یو بل سره یې ژوند کول ناممکن بریښي. نو په دغسې وخت کې د ستونزو د مخنیوي لپاره طلاق یوازنۍ هغه د حل لاره ده چې موږ ته یې د اسلام مبارک دین د واقع کېدو امر کړی. خو کله چې په نارینه ډېر مهر ټاکل شوی وي او هغه ونه توانېږي چې د ښځې مهر ادا کړي یا ونشي کولی چې طلاق ورکړي، نو له دې سره ستونزې لا ډېرېږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي. حبیبه چې د یوې ښځې مستعار نوم دی او د کابل ښار د قصبې په بلاکونو کې ژوند کوي، وایي غټ مهر هېڅکله د ښځې او خاوند په ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. دا چې په کوم دلیل په خپله یې راته بیانوي.
ما باندې مهر ډېر کې خود چې ودرګه مهر یې دا خوشحاله ژوند دی. ورور مې پلان دوی مې کله چې اوس واده مې کړی دا اوس ذاتي ډېر ظلم را باندې کوي. دا میړه مې ډېر وحي، مې ویښته مې را تش کوي، ستونی مې را ته پچق پر چې سره مې وحي خواکې خسر مې دوی ټول را باندې ظلم کوي. ډېر بد حالت مې ده. ما ویل چې زه اوس به واده وکړم، مهر مې ډېر ده، خوشحاله ژوند به مې. خو دوی خبره بیخي سرچپه سوه، بیخي مهر هغه ته ګورم نه بېفایدې سوه. پنځه لس لکه مې مهر ده، نه ده راکړی بیخي. خو راکوي نه، خو غریب سړی ده، نه راکوي، وسه نه لري دونه.
داسې خلک هم شته چې د یو ناسیز او کم مهر په ټاکلو سره په خپله خوښه او رضایت یو بل سره د ښه ژوند، صداقت، مینې او یو بل ته په احترام کولو هوکړه کوي او ژوند پیلوي. عبدالستار چې د یو وزارت کارمند دی، د خپل ژوند په اړه وایي.
مدت 18 سال میشه.
اتل اس کاله کی گی زمید میرمن سره گډ ژوند کوم او هغه مهر چی د میرمن لخوا ټاکل شوې دی زه ور ناراض یم. مو خپل ژوند په خاطر وتر سره کوم، یو بل سره ډیر خوشاله یو. تر دې حدا چی که خپل ژوند ورته وبخم بیا هم به کم وی.
د شمالي اوسیدونکو ماګل وایي خپل موتاد خوان سره د وهلو ټاکولو لاندې لس کاله گزاره کړي، خو وروسته د خوان د کورنۍ په همکارۍ له موتاد او بې مسولیت خوان د ټاکل شوی لګ مهر په اخستلو له هغه سره د ژوند لارا بیل کړي. نور له هم دی اورو.
تقریبا دا
12 کاله مخکې ما واده وکړو. زما مهر یو لک افغانۍ ټاکل شوی و. 12 کاله خپل خاوند سره تیر کړل. وروسته له هغه یو کورنۍ ستونزه پیدا شوه او زما ژوند په سختۍ تیرېده. وهل ټاکول ډیر شول. بیا نو خاوند مې هغه د مهر توان درلود، ما ته خپل مهر راکړ او وروسته له هغه طلاق کړم. یو کال کونډه وم. بیا وروسته له یو کال مې بل میړه وکړو. که چېرته زما مهر ډېر ټاکل شوی وای نو بیا یې چیرته راکولی شو؟
اقمارم زیات می بود، خو کای پرداخته می تانست.
ډیری وخت انجونی دی ودونو د ډیرو مصارف او غټ محل وجی جرګی یادې حلق کورنۍ ته ځواب ورکوي چې له دې سره دواړه ډلې له ودونو پاتې کیږي. لبل طرف ډیری داسې انجونی فکر کوي چې غټ مهر د دوی شرعي او اسلامي حق دی چې کولای شي په خپله خوښه یې وټاکي. په دې اړه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ناجیه وایي.
هغه مهر چې دی یو د ښځو قانوني حق دی، د ښځو شرعي حق دی او په هر مقدار چې دوی وغواړي، مګر د توان د خپل د خاوند د توان سره کوی سي چې هغه حق مهر ځان ته تعین کړي، نو کوی سي چې دا د لس درهمو سره شروع دي. اما حد اکثریت مین سوی نه دی، نو کوی سي چې هم ډیر وغواړي هم متوسط وغواړي، نو دا خپل پنجلی باندې تعلق لري.
د کار پوهانو په وینا کدا چې د مهر حق ته د حقې په اصل او ارزښت وکتل شي او هغه له سوداګرۍ او راکړې ورکړې له معنی څخه راوباسي. د فعال خزه اغلې زینب مهد په وینا خدا چې په هر کار کې تعادل په نظر کې ونیول شي ترڅو نه خاوند او نه ښځه یو بل له ګریوانه راونیسي او نه د یو بل د ستونزو لامل شي.
واقعا نوې مسلې
رښتیا هم دا د ډېر مهر ټاکل داسې شوي چې لکه نارینه په ګیره ونیول شوی وي او نارینه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کوي. که چېرته ژوند یې څومره هم تریخ وي، هغه نارینه دې ته مجبوره دی چې دا ژوند تیر کړي او وزغمي. اوس وختو کې ډېری د مهر مسله یو تجارتي شکل ځان ته اخیستی او میرمن ورڅخه سو استفاده کوي، خو ځینې وخت بیا نارینه هم له مهر نه سو استفاده کوي. که چېرته ښځه مهر ونه لري نو نارینه که هر بلا وغواړي په ښځې باندې راوړي. خو زما په نظر باید توازن په نظر کې ونیول شي او مهر باید په اندازه وټاکل شي.
په نظر ما باید توازن وجود داشته باشه.
د اقتصاد او اړیکو له اړخه هغه مہر چې د سوداګرۍ په معنا بدل شوی وي د کورنۍ او ټولنې ګټو ته زیان رسوي. د حقوقي مسایلو کارپو عبدالعظیم د قانون له اړخه د ښځې د مہر د حق د هغه په ارزښت او په اغیزو خبرې کوي.
کله چې عقد نکاح منعقد کیږي درې شیان همزمان په هلک باندې یا په نارینه باندې واجب کیږي. د مہر حق دی، د نفقې حق دی، او د مسکن حق دی چې کور به ورته آماده کوي. حق د مہر چې دی دا د ښځې په میړه باندې واجب دی چې باید ورته ورکړي. دومره زیاتې ټاکلی چې میړه نشي کولی چې هغه مہر ورته ورکړي، بناً دا ډېرې ستونزې هم راولاړولی شي. بهتره دا ده چې د مہر اندازه کمه وي تر څو میړه دغه مہر مخکې د دینه چې دوی خپل ګډ ژوند پیل کړي دغه مہر ورته ورکړي. چیرې کم نه وي زیات وي نو دا به خپلې میرمنې سره به دا تعهد به کوي کله چې پیسې پیدا کړي نو دا مہر به ورکوي او یا به ورته بخي. که دا د میرمنې حق دی، واجب دی ورباندې. که میرمنې ورته ونه بخي نو دا حق به ورته حتمي او ضروري ورکوي.
د خپرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی د ښځو لخوا د مہر څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه څه وایي، او دا به هم ورڅخه واورو چې په دې برخه کې چا ته ډېر تاوان رسیږي.
زمنګ په ولایت کې معمولا مہر له 500 تر 1,00,000 افغانیو ده، خو حتی ځینې کورنیو ته دغه 1,00,000 مہر هم ستونزمنه ده. حتی د دې سبب سوی چې جنگونه، خصومتونه او دا هم په بار راوړي. مہر زمنګ په شریعت کې رښتیا څومره چې دی یو جلی مہر کم وي اموغنه خوشبخت هم وي.
سړی وده کوي باید کم وټکل شي، ځکه چې غریب سړی
رسول الله مبارک حدیث هم دا چاغولی دا نکاح مہر چې څومره کمی په هغه اندازه پورې دغه ثواب ډیر ده، او د کار زمينه ځوانانو ته ډیره کم ده. نو په دې موږ باید چې دا مہر کم وټاکو چې تر څو هر سړی خپل هغه اسلامي حاجت ته ورسیږي.
مہر د شرعی نکاح یو مهم شرط ګڼل کیږي. پیسې یا هغه مال چې د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي او د دواړو او یا د هغوی د وکیلانو په موافقه ټاکل کیږي. مہر په دوه ډوله ده چې یو یې معجل دی او بل یې موجل. معجل مہر د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي، او موجل مہر هغه دی چې د نکاح په وخت کې د هغې د ورکړې وعده کیږي، او هر وخت چې ښځه وغواړي له خاوند څخه یې اخیستی شي. خو د مہر شرایط څه دي؟ د اسلام مبارک دین د غټ مہر په ټاکلو کې څه نظر لري؟ دی او ځینې نورو پوښتنو ته د ځوابولو لپاره زما همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
سر کې که مولوی صاحب ماته ووایي چې یو ښځو ته اسلام څومره حق ورکړی دی چې کولی شي تر کومه حده پورې خپل مہر وټاکي؟
مہر د یوې ښځې مسلم شرعي قانوني حق دی، الله تبارک وتعالی ورته ټاکلی دی، ورکړی دی. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مہرونه په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې ورکړه. بله مسله په کې دا ده چې الله تبارک وتعالی وایي وآتیتم احداهن قنطارا، ولو تاسو ښځې ته په مہر کې یوه لویه خزانه هم ورکړې وي. مہر په حقیقت کې د یوې مېرمنې اکرامیه ده، او بل هدف پکې دا ده چې د مہر دو توافق دی، اصلا د ښځو د خاوند توافق دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په یو جوړه چپلکو هم نکاح تړل شوی، په یو صادرم نکاح تړل شوی. دا 1500 دینار په هغه زمانه کې چې ډېرې پیسې ته جوړیږي، په دې هم نکاحونه تړل شوی دي. د کې مهمه خبره دا ده چې د ښځو د خاوند توافق دی چې په سو باندې د دې توافق کیږي. ډېر لوړ مہر ټاکل د شریعت لمخې ښه عمل نه ده، بلکې حدیث دا د نبی علیه السلام وایي هغه میرمنه او هغه نکاح ټولو خنی کا ده چې کم مصارف پکې وشي او کم مہر وټاکل شي.
د دې مہر شرایط څه دي؟
د شرایطو د ادا طریقه بیا بیل ده. یو قسم مہر منګل رو چې معاجل مہر ورته ویل کیږي په شریعت کې، سمدستی ادا کیږي. هر څومره وټاکل شو سمدستی ادا کیږي. یو قسم مہر معاجل ده، نن ادا کیږي، کال بعد ادا کیږي، دوه کال بعد ادا کیږي، حتی لس کال بعد ادا کیږي. هغه د میرمنې رضایت ده چې فشار ناچی په خپل خاوند باندې. دریم قسم مہر بیا منګل رو چې هغه ته مہر مثل ویل کیږي. فرض مثال په نکاح کې ابتدا کې مہر و نه ټاکلی شو، ډیره زمانہ پدې کې تیر شو. یو وخت سر راغی چې خځه د خپل مہر مطالبه وکړه او ټاکلی شوی نه دی. نو بیا دلته شریعت د دې لپاره یو حل دا ټاکلی دی چې کله دې مہر ټاکلی شوی نو جنجال پیدا شو چې څومره مہر به دې خځه ته ورکړل شي، دغه د حل خلا را ده. فرض مثال د دې خځه بل خور دغه څومره مہر وو د تر لوري واده شوی ر دغه څومره مہر وو بیا هغه اندازه مہر د ته هم ټاکلې کی د تطبیق صورت خو د خزو د خوان په خپل مېسک رضایت دی خوان باید پډې رخوا خې پر رضایت باندې دغه خپل میرمنه مہر ادا کی
کچیر ته یو میرمن وای چې خپل حق می بخم آیا د امکانات شته غلې شي
بالکل بخلې شي هیڅ څوک سره حق نه لري لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په سوره نساء کې وای چې واتو نساء صدقات هن نحله خزو دغه مہر په خو خې باندې ورکه البته که هغه او فان تبن لكم عن شيء منه فكلوا هنيئا مريئا کاوی په خپل خوخه خپل مهر خاوند ته معاف کو وی بخ د خاوند لپاره بالکل جایز دی کله چې دی خزه مهر تعین شو او هغه په خپل جن و نه غیسته او مهر معلوم شوی وی نو کده دی اولادونه وی نو او داد حق د اولادونه دی د مور حق اولادونه ته انتقالیږي دا مطلقا د قران خلاف کړي نه دي چې زم په ټولنه کې رایج دي خو د ټول لامل یا دغه بدبختی اصلا زمنګ د بیلمې او د بیسوادۍ نه خره په دې کې علما کرام هم مناسب خدمت نه کړي خلکو ته مناسب پیغام نه رسول
د دینی مسائلو کارپو احسان الحق حنفی و چې د مهر په حق د هغې د ټاکلو په شرایطو او له هغې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې د اسلام له لیدلوري خبرې کولې په پای کې ویلی شو چې ښځه یو شخصیت ده او هیڅکله د پلور لپاره نه ده په داسې حال کې چې مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت ژمنتیا اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي نو ځکه مهر د یوې ښځې لپاره اقتصادي اهمیت لري د نیمې نړۍ دا خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه تر بلې دې خپرونې مو الله مل شه
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
هغه ونديانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې مشران فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړ دي خو آیا رښتیا هم د دې سختي پایلې کې وي ولی د کور مشران د کور په نورو غړو سختي کوي او په دې خاطر چې د کور فضا سم وي د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم بلکې راپور مریم توخی راوړوي د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده سختي معنی دا چې هر څه مور او پلار وای باید پرته له دې او هغې ومنل شي او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي
ما سره به دا سختګیري کېده چې ما په کله مال پو د برې د مال سم پیا تعلیم نه و مکتب نه و درس نه و بل شی نه و دغسې لرګي لاسو کې را کړي وو چې زه د اوښان د بوز دښتې ته هلته یو پیا او اوښامه چې وکړله به ذاتي به د ماښام دا ولې وږي د ورور به مې را مشر به راته ویل سختګیري به یې کوله بیا به یې ووهلم وبېټه کولم اتیا خرې دې ته مجبوره کړم چې لاړم چې وتښتېدم مجاهدو ته لاړم بس هغه دوره مې ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې بیا تېره کړله اکور مو ته پریخو سو بس تعلیم نو مکتب نه را باندې ویلې دا غیر نه را باندې ویلې او په نه خبر اخر دې ته مجبور کړم چې بس توپک می غاړه کې واشه ولاړم تیرې یار د شي وسه تا کلن بم شغه ما مال شروع کړو بس ورس کلنې کې زلاړم مجبور سم زه دیو خان په بس مجبورین زه ته بده وهلم ټکول به سبب اکور پریخو د تلم
د کابل ولایت اوسیدونکو هيله بیا په خپل گاوند کې دیوي کورنۍ کې څه کوي او وای چې مور پلار به له هدا ډېر سختګيري په خپل اولادونو کوله ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازه پرته تلویزیون رادیو نشو
روخانه کولای چې ورسته بیا لډیرو بادو پایلو سره مخ شول.
زمنګ په هغه کې سیمه کې منطقه کې و کورنۍ و چې ډیره قیدګيري او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډیره قیدګيري کوله د وړکوال نه دوی داسې مخته کړی چې مثلا بیرون بینه پرې خوده چا سره بینه پرې خوده ډیر به جرأت او ډیر هغه ډیره قیدګيري به کاته به اجازه به دوی چې لویم شو تلویزیون نشولې د رادیو به نشو اوریدل چا سره به خبرې خو یو وخت دوی ځوانان شو مور پلار مړ شو نو دوی یو د آزاد شو چې به بیرون اجتماع ته وته دوی ډیره خراب استفاده د آزادۍ نه وکړه. مثلا الکانو د رقم الکانو سو ګرځي د دوی تالکانو بازی ورکړه د کور نه یاد شويست خرڅ کله یا داسې کارونه وکړه چې بيخي جالب جالب حتی شرابیان شو غل شو ډیر خراب خراب کارونه زده کړه. لورګان هم ډیر داسې کالي او لباسونه به اغوسته چې یعنی آزادۍ لاسته راوړه. حتی په دې سویاسه چې دوی چې ودونه وکړه و میډونه پرې خدویل چې موږ دا حق لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود واحدی وای د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپل رویه کې اعتدال وکړي، یعنی هر څه په داسې ډول کنټرول کړي چې نورو ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نشي.
د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو سره ډیر خپ دوستانه فضا کې خو ځینې وخت داسې پیښیږي چې مجبور ورسره سخت کو. هغه داسې سختي مثلا دوی په بلاری کې وګورم مثلا په چا کارونه نه کول وړوي یا په درس کې دوی ستونزه ولري درس ته نه ځي یا مکتب دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نه شي. مور پلار باید ماشومان سره ډیر سختی ونه کړي. دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه په منفي پینټونو ته سړی متوجه کړي. که احیانا نو نشو بیا هغه وخت کې نو انسان د حتمن سړی جدیت کوي لږ ذره خو ډیر جدیت خني.
د زابل ولایت اوسیدونکو محمد خان سلام د سختګیری پر ځای تشویق بولي او وړاندیز کوي چې مشران د دې لارې هم استفاده وکړي. خدای په ځینو مواردو کې سختګیری لازمه بولي او وایي
د سختګیری په باره کې زدا سی ویل غواړم. یو نظم ده، نظم ډیسپلین سی موږ تاسو ورته وایو ټولنه کې، او یو هم سختګیری ده. کله چې دی نظم دی تامین لپاره موږ سختګیری کوو په نظم کې افراط راولو یا افراط سی بل اخره غلطی پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای سوای. تر هغه حد سی اصول مراد، یعنی دی اصول دی مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل سی. سختګیری ته په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم نو شاید زدل تسخګيري وکم دی هله کور و باسم، لیکن ذهن یې آماده نه وي په سیم کې درس ونه وای، شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناسوي. نو دلته مهمه ده چې ته داخلي دي د روحن دې آماده کې یو کار وکي. خو بعضی حالاتو کې مثلا سګریټ پرې خو دل یو ځوان په اسانه مای پرې نه دی، نو دلته سخګيري ته ضرورت شته. ماشوم مریض ده نه دی ډاکټر ته په سمه، دلته سخګيري ته ضرورت شته. لیکن په نور موارد لکه مکتب او د ځوان نور عادي موضوعاتو کې سخګيري بالکل باید ونه سي، ځکه کته چرته تشویق وجود ولري روحي یو څوک آماده سي یو کار ته بیا سخګيري ته ضرورت نست.
دینی عالم عبدالباسط وای د اسلام دین د مساوات او اعتدال دین دی، او ډیر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي، چې دې خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي.
عموما که څوک واقعن څوک د اسلام نه خبرې، اسلام کې نه سخګيري شته او نه د سي بي ځای قار شته دی. کنه خپل انس رضی الله عنه وای چې ما د پیغمبر علی السلام سره لس کاله تیر کړی دي، خو هغه خلونه ما د سي سخت خبره نه دا اوریدلې هیڅ کله. نو که څوک واقعن د اسلام نه خبرې، هغه په اسلام کې سخګيري نشته، ولی خپل اصول او چوکاټ شته دی. په هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نور دینونو کې خپل اصول او چوکاټ دي، دغه سان د اسلام خپل اصول او چوکاټ لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخستي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زمانم محمد امام دی وردګ دولت. او سختګيري باید ونه شي، باید ونه شي. سختګيري په سره کې په اصطلاح چې خیر شو په خپل مسیر نه په اصطلاح خو لاړ شي، په سره کې سختګيري په کې په باندې وکړي نه ولا را لري. بغیر دغه نه چې په خپل مسیر چې برابر وي، یعنی دغه سره سختګيري په هیڅ وجه د هیڅ شوبه اصطلاح دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده.
زما نوم زهرا دی د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګیری ډېره رواج ده او دا سختګیری چې ده دا ډېرې چې سختګیره شي هغه ډېر دوی ته ښه نه ده او دوی باید میانه لارې کې وي. ډېر سختګیری نه باید پر دوی وکړي ځکه چې دوی هیچا نه یې لیدلې، یعنی یو فکر یې نه یې اخلاص، نو باید په میانه لاره متوازې لاره باید دوی مخته ولاړ شي.
زمان محمد سیاد یاد دنو سیدون که ده کابل ولایت، یا زمان پا نظر من سختگیری خانه ده زکا سختگیری که چه تا پا کم کورانه که چوک پا خپل اولادونو من سختگیری که وی نو آقا بیاد دستی وقت رازی چی اگه ده سختگیری انجام چی وی دیر سخت خنه وی زیادتر وقت منگا دست کورانه دیده چی اگه خپل اولادونو دیر قید ساته دیدی اما اگه اولادونو چی دی بیا دیر مصیبتون رازی گه ولی دیر ما دیر سختگیری وزی گه اما دیر زیاد نرم وزی گه دستی منز محال چی وزی گه ما پا نظر خبره ده.
ګران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه په کور کې ډیره سختګیری کوي، په کور کې له حده زیاته سختګیری کومې بدې پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاسو راغولم. پټولانه کې داس کورنۍ شته د کورنۍ مشران چې غوډ ډیر سختګيري کوي په خوځو باندې په ماشومان باندې په ټوله کورنۍ باندې اله ته تاسو بولې د سختګيري
ډیر مختلف عوامل لري ایلتونه لري ول د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وي او د سې ټولنه چې پغې ته خلاص دي یا باز دي چې ورته وي نشته پوهنه یا بو د تعلیم او تربیه کچه ډیره ټیټه ده سواد په کافی اندازه په دې ټولنه کې نشته او د سنت او د ورزښت په توګه په دې ټولنه کې پات شوی نسل په نسل دا ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو لپاره د ماشومان لپاره یو محدود چوکاټ یو ډیر تنگ چوکاټ تین کړی ده او دا د منلو وړ نه ده.
هغه غوښتل استاد په کورنۍ کې تر کوم حده پورې سختګیری باید وشي؟
اول سختګیری باید نه وشي، زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی. هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني. ماشوم ضرورت لري روزنه ته تر کوم زمانه پورې، تر هغه زمانه پورې د خپل خیر شر نه پیژني. هر زمانه چې پوه شو خیر شر په ډیره ښه طریقه په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سنتر رسیږي. یعنی محدودیت او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافاتو ته مخ پیدا نه کړي، یو جرایم ته یا مثلا غلا ته یا مثلا نورو هغه بد افعالو ته یا اعمالو ته چې یو ځوان دغه خوته کیږي دا باید رهبری وشي، مدیریت وشي، پلار ورته لارښوونه وکړي، مور ورته لارښوونه وکړي، نیکه ورته لارښوونه وکړي، امام د مسجد ورته لارښوونه وکړي، مشر د کلی باید ورته لارښوونه وکړي. دغه محدودیت نه بلکې یو لارښوونه باید وشي تر هغه زمانه پورې چې دوی خپله لارې چارې او د خپل ښه او بد ژوند دوی خپله پیدا کړي.
دغه ډېر سختګیری په کورنۍ کې البته کوم بد اغیز لري په ټولنه باندې او په کورنۍ باندې؟
واضح خبره ده چې پاس په یو چا باندې محدودیت وکړي هغه خپل شخصیت نشي پیژندلی، خپل شخصیت نشي پیدا کولی. کله چې ورته دا زمینه پیدا شوله هغه بیا دغه چوکاټ نه وځي، دا وخت په وخت دی تبدیلیږي. موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي. هغه باید پوه شي، هغه باید مسلمان وسي، هغه باید یو فرهنګي شخصیت وسي، هغه باید عالم شي، هغه باید دانشمن شي، هغه باید متخصص شي، هغه باید انجینیر شي، هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت دپاره یو مناسب بستر دی. دا یو که چیرې موږ محدودیت پرې وځو موږ دغه ټول اړخونه د یا د استعداد وژلی ده، محدودیت هم ورته تعین کړی ده، چوکاټ هم ورته کله دا چوکاټ ماتیږي، یعنی یو دم د یو بهر کې داخليږي بیا ته غرقيږي. د دې لپاره چې د وقته و نخلي او سم مدیریت شي ځان چې د محدودیتونه په ترتیب سره هغه محدودیت چې د روزنه لپاره ضرور دغه باید وسی هغه چې نه د دې لپاره یو معنی ده هغه باید د مخه لري. د دې خاطر چې د بد اثرات، منفي اثرات یا غسو اثرات په ټولنه باندې دي
هغه استاد وسی حل لري چې څه باید وسی. مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګيري کوي بلا بلا برخو کې په کورنۍ غړو باندې اوس حل لري څه دي؟
زاولین حل لري دا بولم چې په دې ټولنه کې عامه آگاهي باید ډېره جدي شي، یعنی عامه آگاهي یعنی ټول خلک باید باسواده شي. د حل لاره دا ده چې سړی خپل پوه شي، کتاب ولولي، مطالعه وکړي، د دنیا نه خبر شي، د دین نه خبر شي، د پیشرفت ترقی نه خبر شي. هغه هیڅکله په ټول خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي. دا یو. دوام لاره د حل دا ده چې موږ د مشران، امامان، سیاسي شخصیتونه، مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري، دوی اسلامي مکلفیت دا ده. دې په خاطر دایمنګ مسجد باید داسې یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم او تربیې شي، دا مرکز دی شي چې ټولنه اصلاح شي. دا یو. دوام دریم کورنۍ باید په دې پوه شي، د تېر نه باید مطالعه وکړي چې دا پخوانی نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي. خواهش کوم، تاسو نه ډېره مننه.
دا و د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
شی بو شی بو